ډیره مننه نایمی صاحب ستړی مشه قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د سولې له خبرو سره په یو وخت په هیواد کې د تاوتریخوالو پر زیاتیدو اندیښنه شي. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي د دې نور موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیس پروګرامونه هم لرو. لومړی مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته. د پکتیکا په جانخیل ولسوالۍ کې شل تنه د ماین په چاودنه کې ټپیان شوي دي. د کابل امنیه قمندانۍ وایي د هدفي وشنو یو مرکز یې کشف کړی او امریکا په یو اړخیز ډول پر ایران د ملګرو ملتونو بندیزونه اعلان کړل. د خبرونو تفصیل. د پکتیکا په جانخیل ولسوالۍ کې د ماین چاودنې شل تنه چې اکثره یې ښځې او ماشومان دي ټپیان کړي دي. د امنیه قمندانۍ ویان شاه محمد آریان ویلي په ټپیانو کې یوازې یو نارینه او نور ټول ښځې او ماشومان دي چې د وو تنو روغتیایي حالت نازک دی.
دغه ماین د کوچیانو یو واده و چې په هغه یو تراکتور کې ناوې و زنانه او ماشومان پکې سپاره ول برابر شوی دا او 14 نور باندې شوی دا چې شل نفر دي دوی ټپیان شوی دي.
د پکتیکا ځای چارواکي وایي دا ماین د طالبانو لخوا ځای پر ځای شوی وو خو طالبانو لا په دیاره څه نه دی ویلي. امنیتي چارواکي وایي په کابل کې د هدفي وشنو د پلانولو یو مرکز کشف کړی او لمنځه وړی دی. د کابل امنیه قمانداني په یو خبر پاڼه کې ویلي دغه مرکز په یو کور کې و چې نږدې 50 میله قلمی وسلی او څوارلس مقناطیسی ماینونه پکې موندل شوی دي. په خبر پاڼه کې دغه مرکز اصلي ځای نه دی ښودل شوی او دا هم نه دی ویل شوی چې په تړاو یې څوک نیول شوی او کنه دي. امنیه قمانداني د نیول شویو توکو عکسونه رسنیو ته لیږلي دي. د کرنې وزارت وایي سږکال په افغانستان کې د انارو حاصلات د تیرو کلونو په پرتله زیات شوي دي. دغه وزارت ویندوی اکبر رستمی آزادی رادیو ته وویل د نورو ولایتونو ترڅنګ په هلمند کې هم چې د کوکنارو په کرکیل مشهور دی سږکال د انارو باغونه ډکو.
سږکال د هلمند د انارو حاصلات او مجموعاً 28,000 متریک تنه رسیدلې دي. مجموعاً په هلمند ولایت کې 2200 هکتار د انار باغونه په بیلابیلو ولسوالیو ایجاد شوی دی.
کندهار، فراه، بلخ او کاپیسا هم هغه ولایتونه دي چې د کرنې وزارت په وینا سږ کال په کې د انارو حاصلات ډیر دي. یوازې په کندهار کې 190,000 تنه انار ټول شوي چې د تیر کال په پرتله 10% زیات دي. دا خبرونه لازادی رادیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو په یو اړخیز ډول د ایران پر ضد د ملګرو ملتونو ټول بندیزونه ولکول. امریکا دا پریکړه له دې سره سره وکړه چې د بندیزونو پر اغیزمنتوب د شک په خاطر د متحده ایالاتونو نږدې اروپایي متحدانو ورسره مخالفت وکړ. د امریکا د بندنو چارو وزیر مایک پمپیو پرون پر ایران د ملګرو ملتونو بندیزونه چې ناڅاپي کلک گزار بلل کیږي اعلان کړل او د بندیزونو د سرغړاوي په وړاندې د اقدام خبرداري ورکړ. په ایران کې د بشري حقوقو بندي ملاتړي نسرین ستوده د زړه په ناروغۍ بستر شوې ده. دغه خبر د نوموړي خاوند رضا خندان ورکړی او ویلي دي چې ستوده له ساتنګۍ د وینې له ټیټ فشار او شدید کمزوري په تکلیف ده. ستوده د ایران په ایوین زندان کې د اګست له 11 راپدې خوا د نه خوړو اعتراض کړی و. د دې ایرانی چارواکو پر دې کار اعتراض کړی چې سیاسي بندیانې د هغو لسګونو زره بندیانو په ډله کې نه دي شامل کړي چې د کورونا وایرس د خپرېدو له ویرې د لنډ وخت لپاره له زندانه خوشي کیږي. ستوده په 2013 میلادي کال په تهران کې له خپل کوره ونیول شوه. د بیلاروس پولیسو په پلازمینه منسک کې سلګونه شزید اعتراض پر مهال نیولې دي. د وی اسانا پنوم د بشری حقوقو یو ځایي سازمان ویلي د پرونی مظاهره پر مهال شاوخوا 300 شزي نیول شوې دي. په دغه ښار کې زرګونه شزو اعتراض وکړه او د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو د استعفا غوښتنه کوله. دوی سره او سپین رنگ بیرغونه لیږدول چې د دولت مخالفت په سمبول بدل شوی او په ګرځېدوې بندیز لګېدل لري. او د روسیې سیاسي مخالف الکسی ناوالنی ویلي له مسمومیدو وروسته د رغېدو لاره معلومه شوې، خو زیاته کړې ده چې ډیر وخت به ونیسي. نوموړی پرون پر ټولنیزو رسنیو ولیکل چې په نووی چوک زهري ماده مسموم شوی دی. ناوالنی پر خپل انستاګرام داسې عکس هم پوسټ کړی چې شی د برلین په روختون کې له زینې شکته کیږي. نوموړی ویلي لا هم په زینو کې په سختۍ تګ کوي او پښې لړزیږي. ناوالنی د اګست په شلمه په سایبیریا کې ناروغ شي چې بیا وروسته د درملنې لپاره جرمني ته ولېږدول شو. زموږ شاخله ازادي راډیو اوري. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون د تاوتریخوالو زیاتېدا د سولې د خبرو په زیان بولی.
د اندېښنې وړ ده موږ له دواړو اړخونو غواړو چې د تاوتریخوالو د کمیدو په موخه د ګامونو پورته کړي.
د کورونې چارو وزارت هغه کس نیولی چې دوی جونې وهلي. حلیم فدایی وایي طالبانو د پکتیا د ولایتي شورا مرستیال د سولې د ګډوډولو لپاره وشلې.
زه فکر کوم چې دوی به نور هم دغسي ملکی کسان په نخښه کوي.
په ورزګان کې د سولې پارک په نوم د یو پارک د بنسټ ډبره کې خودل شو.
خدای پاک دې د سولې په لامه کې خدای دې نور په ورزګان کې ولایت کې سولې راولي، بل خصوص په ټول افغانستان کې.
او د افغانستان مسلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوي. د اصلي رادیو خبرونه د سهار له د ماښام تر او په منځني سپه 12 پښنیو او اف ام 0.15 سپه اوري. د دې خبرونه په دوهم نیمای کې 2:19 پروګرامونه لرو تاندې څنګه او حقیقت سره. خو را بشو د دې خبرونه لمړی خبري موضوع ته. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي د تاوتریخوالي زیاتېدل په قطر کې د سولې خبري زیانمنولی شي. دا اندېښنه داسې مهال شودل کیږي چې پرون له بیلابیل ولایتونو د لسکونو ملکیانو او ځینو دولتي چارواکو د وشل کېدو او ټپي کېدو راپورونه ورکړل شول. په دوحه کې د سولې خبري له یوې ونې راهیسې پیل شوې، خو د تمې خلاف د تاوتریخوالي په کچه کې د کموالي پر ځای زیات والې راغلې دي. په دې اړه پام وکړئ د اسد الله لودین راپور ته.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي د سولې له خبرو سره هممهاله د تاوتریخوالي دوام د اندېښنې وړ دی او دا خبرې زیانمنولی شي. د دغه کمیسون د نشراتو مشر زبی فرهنګ له ازادي راډیو سره خبرو کې هیله څرګنده کړه چې ښکېل ډلې د تاوتریخوالي کموالي ته کار وکړي.
کسه هم بین الافغانی خبریتر پایل سوی ده، لیکن تاوتریخوال هم ادامه لري. دا ده اندخنه وال ده موگ لدوال الخونه غوالو چه ده تاوتریخوال ده کمه دو پا مخه باید اساسی گامونه پورتکلی.
کندوز، پکتیکا، پکتیا او بلخ هغه ولایتونه دی چه پرون شنبه د ملکیانو د مرگ جوبل راپورو نخبار شول. د پکتیکا او کندوز پیښې خونړۍ یاد شوی. د پکتیکا امنی قمندانۍ ویان شاه محمد آریان وایي جانخیل ولسوالۍ کې پر یوه تراکتور چې ورایې لیږدوله چاودنې شل تنه ټپیان کړي چې ډېرې ښځې او ماشومان وو. بل لور ته د کندوز خان آباد کې د ځایي چارواکو په وینا هوایی برید پر طالبانو سربیره 12 ملکیان وژلي او له لاسو ډېر نورې ټپیان کړي دي. دفاع وزارت د غبریت کې د دیر شو طالبانو د وژلو خبره کوي او وایي د ملکی مرګ ژوبله ادعا څېړي. طالبان بیا د ځان د مرګ ژوبله په اړه څه نه وایي، خو زیاتوي چې په خان آباد کې برید پر ملکیانو شوی چې درویستنه پکې وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. د بلخ په مرکز مزار شریف کې بیا د ماین چاودنې د شنبې په ورځ یوه نجلۍ ووژله او درې نور ملکیانې ټپیان کړل. پرون پکتیکا کې د امنیت عامر او پکتیا کې د ولایتي شورا مرستیال هم ووژل شول. د تاوتریخوالي د پیښې داسې مهال رامنځته شوی چې قطر کې د افغان دولت او طالبانو استازي هڅه کوي چې دې جګړې ته پای ورکړي. د دواړو لوریو د تماس ډلې له څو ورځو راهیسې بحثونه کوي، خو خبریال سمی یوسفزای چې د سولې خبرې له نږدې څاري وایي خبرې د تمې خلاف ورو روانې دي.
په بنیادی مسایلو باندې هیڅ پرمختګ نه ده شوی. طالبان اوس هم وایي چې د خبرو په جریان کې به دوی د جهاد او د امارات او دغه نمونه استعمالوي. بل تر ته افغان حکومت وایي چې دا ډول اصلاحات دوی لپاره قابل قبول نه دي. له دې امله د یوې هفتې نه زیات کیږي چې دوی کوشش کوي چې یو حل راوباسي، خو تر اوسه پورې نه دي کامیاب شوي چې د بل افغاني خبرو د ناست د پاره یو طرز عمل جوړ کړي.
د دوه خبرو ته د افغانانو او نړیوالو شریکانو هلي دادی چې څلوخت کلن جګړې ته پای ورکړي. چارواکو ویلي چې دغه خبرې به پیچلی وي، خو دواړو لورو ټینګار کړی چې لزغم او صبر به کار اخلي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د پکتیا والی محمد حلیم فدایی وایي د دې ولایت د ولایتي شورا د مرستیال په وژنه کې وسلوال طالبان لاس لري. دی دا هم وایي چې طالبان په دې ډول حملو غواړي چې د سولې پروسه ګډوډه کړي. په وروستیو کې نه یوازې پکتیا بلکې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې هدفي بریدونه زیات شوي چې اندېښنې پارولې دي. احسان آریان له پکتیا راپور لري.
د پکتیا د ولایتي شورا غړي تاج محمد منګل د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د ایوب غروال وژنه دوی سخت اندېښمن کړي دي. د وی غروال د امونیا قومندانې په کابو نیم کیلومتره کې په نسبتا خوندي سیمه کې وژل شوی. د منګل په خبره لا تیر څو اونیو راهیسې د پکتیا په مرکز او ولسوالیو کې د ناامنۍ پیښې زیات شوې، خو ځینې مسولین په کابو کولو کې پاتې راغلي.
مرکز ګردیز بلی منزل صاحب د امنیتی کسانو تر کنټرول لاندې سیمه ده. مونږ په ولایتي اداره او په مرکزی اداره باندې غږ کوو، همدارس پولیس مشر باندې غږ کوو. د دغې پیښې جدي پلټنه غواړو، عاملین یې باید ونیول شي.
نوموړی له تیرو دوو کلونو راهیسې د پکتیا د ولایتي شورا د مرستیال په توګه دنده ترسره کوله. د پکتیا والی محمد حلیم فدایی ازادي راډیو ته وویل چې د ولایتي شورا د مرستیال په وژنه کې وسلوال طالبان لاس لري او په دې کار سره غواړي چې د سولې پروسه ګډوډه کړي.
زه فکر کوم چې دوی به نور هم دغسي ملکی او غیر دولتی کسان په نخه کوي. حکومت د سولې غوښتونکی دی، سولې غواړي او سولې ته ژمن دی. برعکس د طالبانو له کړنو داسې ښکاري چې هغوی سولې سبوتاش کوي.
د فدیب خبره تر دې دمه د پکتیا د ولایتي شورا د مرستیال د وژنې په تړاو څوک نه دی نیول شوی. په ورته مهال افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو خبره شوې اعلامیه کې د پکتیا د ولایتي شورا د مرستیال ایوب غروال وژنه غندلې او له وسلوالو طالبانو یو غوښتي چې اوربند غاړه کېږدي.
په پکتیا کې د ولایتي شورا مرستیال وژل شوی دی او دا ډول بریدونه په نورو ولایتونو کې هم شوي دي. په د پکتیا په ګاونډي ولایت پکتیکا کې شاوخوا شل تنه چې اکثره یې ماشومان ول د ماین په یوه چاودنه کې وژل شوي دي. همداراز د کندوز په خان آباد کې په هوایی برید کې یو شمیر طالبان او دغه راز ویل کېږي چې یو شمیر ملکیان وژل شوي دي. په غزنی کې هم خلک له هدفي وژنو اندېښمن دي او له حکومت غواړي چې مخه ونیسي. له غزنی څخه د حبیب الرحمن تاثیر راپور واوري.
په غزنی کې له تیرو دولس کالو راهیسې وسلوال وخت نا وخت هدفي وژنې ترسره کوي چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا تیزي سوي دي. دا غزنی اوسیدونکي له دولت غواړي چې دغه وژنو مخه ونیسي. دوی وایي پر رڼا ورځ د ښار په زړه کې حتی د ولایت او قومندانۍ تر څنګ دولتي کارکوونکي، امنیتي سرتیري، قومي مشران، دیني عالمان، مدني فعالان او مخورین ترور کېږي. قومي مشر حجي عبدالباري وایي محلي اداره باید د دغه وژنو په اړه خلکو ته ځواب ورکړي چې ولې دغه خلک وژل کېږي او ولې وژونکي نه نیول کېږي.
په غزنی کې امن نشته، مدني فعالان، علما، قومي مخاور هر ورځ وزل کیږي، څوک پښتنه نه کوي، قاتلین نه نیول کیږي.
دا غزنی چارواکي هم منی چې په دغه ځای کې خلک ترور کیږي، خو بیا هم د تل په څیر خلکو ته ډاډ ورکوي چې نور به دغه ډول پیښ نه تکرارېږي. د غزنی د والی او په دغه ولایت کې د نظامی شورا ویندوی وحید الله جمعزاده ازادي راډیو ته وویل هڅې روانې دي چې دغه خلکو مخنیوي وکړي.
پر دې باندې دوه واري نظامي شورا ناسته کړې ده چې په ښار کې هغه وسلوال مخالفین چې هدفي وژنې کې ټارګټ کې هغه لمنځه وړل شوې دي. ولې په دې ورستیو کې بیا هم بی لاس چولې ده او موږ افغان امنیتي ځواکونه په دې روان باندې کوښښ کوي چې څنګه د دوه خلکو مخنیوي وشي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی ښار کې د ترورونو د مخنیوي په خاطر له تیرو څلورو میاشتو د موټر سایکلونو په ګرځېدو هم بندیز لګېدلی دی. د غزنی امنیتي چارواکي وایي د امنیت د ټینګښت په موخه یې په ښار کې تلاشۍ هم زیاتې کړي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وای په پلازمینه او ولایتونو کې د کووید 19 روغتونونو مسؤلیت غیر دولتي مؤسسو ته وسپارل شو. د دې وزارت سرپرست احمد جواد عثماني وای د هوکړه د افغانستان حکومت، نړیوال بانک او مرستندویو بنسټونو په موافقه شوې ده. نور حل د ډیوی نادر پراپور کې.
د افغانستان عامه روغتیا وزارت اعلان کړی چې د غیر دولتي بنسټونو په مدیریت د کووید 19 ناروغي درملنې او تشخیص خې پایلې درلودو لامل یې د کووید 19 د ټولو روغتونونو مدیریت دی همدې بنسټونو ته وسپارل شي. د عامه روغتیا وزارت سرپرست احمد جواد عثماني د شنبه په ورځ هرات کې خبريالانو ته وویل چې وزارت به د دوی له کارونو سره نه کوي.
د قسمت ذکر مو مسؤلیت
د اړمن غیر دولتي مؤسسو ته د مسؤلیت سپارل دا هوکړه د افغانستان د دولت نړۍ وال بانک او مرستندوی بنسټونو په توافق تر سره شي. غیر دولتي مؤسسو لکړنو څخه سار د روغتیا د وزارت په غاړه
نزاعت میکنیم.
خغلی عثماني ویل د دې روغتونونو لګښت د افغانستان حکومت له بودیجې او نړیوالو مرستو لاري ورکول کیږي. په هغو ولایتونو کې چې دا چاري غیر دولتي بنسټونو او مؤسسو ته سپارل شوی او سیدونکو راضي دي. د بلخ او ننګرهار اوسیدونکو سمیع الله او حبیب په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
تقریبا نن زمونږ یو شته مرز د چلتا مریضم د تداوی لاندې ده. خوشبختانه چې کله مونږ دغه سنټر ته راغلیو د ډاکټر صاحبانو د ټول پرسونل حتی کاریګر مون سره ډیره خروي کوي، ډیر خدمات تر سره کوي.
دوی شفاخانه په بلخ کې وجود لري چې کار ډیر ښه دی، خلک تر راضي دي.
له دې وړاندې د کووید 19 روغتونونو مسولیت د افغانستان روغتیا وزارت په غاړه وو چې د دې روغتونونو فعالیت لنی وکړ سره مخو د کرونا وایروس ازمایښت کې ځند د ازمایښت تجهیزاتو کمواله د اکسیجن کمبود او د کووید 19 د روغتونونو کارکونکو د حقوقو په ورکړه کې ځند د دولتي مدیریت اومده ستونزې وي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتي څو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
په کندهار کې پولیس لا هم د هغې ښځې د قاتلانو په موندلو بریالي شوي نه دي چې څو ورځې مخکې په مرموز ډول وژل شوې وه. د دې ښځې مړی د تېرې چهارشنبې په ورځ د کندهار ښار په عینو مینه کې په داسې حال کې وموندل شو چې په ډېره بېرحمۍ وژل شوې وه. له کندهاره د صادق رښتینی راپور.
د تیری چهارشنبه په ورځ د کندهار پولیسو د شهر د ولسمي او زیاړون پاینومینه کې د یوې ښځې مړی ومن چې په ډیر بیرحمۍ سره وژل شوې وه. په مرموز ډول د دغې وژل شوې ښځې لانځورونه چې پر ټولنیزو رسنیو خپاره شول معلومیږي چې وژونکو د دې ښځې د مخ بڼه ورخرابه کړې. له دغې پیښې شاوخوا څلور ورځې تیریږي خو امنیتي چارواکي لا هم د وژل شوې ښځې د قاتلانو په نیولو نه دي توانېدلي. د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدي ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د کندهار په ولسوالیو د شهر په اوزو او نه هم په نور ولایتونو کې کوم چا د یادې ښځې پاکله دوی ته مراجعه کړې او له همدې کبله د قاتلانو په پیژندلو کې پرمختګ نه دی سوی. د بهیر په وینا د عدلیتي په مرسته هم د ښځې چهره د پیژندلو وړ نه ده.
د کومې ښځې جسد چې درې ورځې وړاندې د کندهار د ولسمي اوزې پولیسو ته په لاس ورغلی وو د هغه جسد په اړه باندې تر اوسه پورې هم پلټنې روانې دي. تر اوسه پورې نه د شهر په کومو حوزو کې، نه په کومو ولسوالۍ کې، او نه هم د کم بل ولایت څخه د دوی قریبانو یا خپلوانو د شکایت په توګه د امنیتي حوزو سره یا د ولسوالۍ د کمانډانۍ سره کوم اړیزه نه ده شریکه کړې چې موږ لاغا در سره دوی د دې شجاع هویت تثبیت کو.
په کندهار کې د عدلي طب د امکاناتو نشټوالی د دې لامل سوی چې د دې قضیه ډیر اخونه هم داسې ګونګ پاتې سي. خو د کندهار د امنیتي کمانډانۍ یو امنیتي سرچینه چې نه غواړي نوم یې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې په لومړنیو معلوماتو کې ثابته شوی چې دغه ښځه تر جنسي تیری وروسته وژل شوې ده. په مرموز ډول د یوې ښځې د وژل کېدو دغه ډول پیښې په کندهار کې د بشري حقونو د مدافعینو او عامو خلکو اندېښنې راپارولې. د ښځو د حقوقو یوې مدافع عزیزې وطنوال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا خدا خو نه انساني عمل دی، نه بشري عمل دی، نه اسلامي عمل دی،
د شیت نو کلمات و دې ته نسو پیدا کولای دا ډیر وحشیانه عمل دی.
محمد عثمان برکت د بشری حقوقو یو بل مدافع دی چې د دې پیښه په اړه داسې څرګندونې لري.
دا جسد چې په کندهار کې موندل شو واکن دردونکي او ټکانونکي وو. زه شخصا په دې پیښه باندې سخت خواشینی یم او له چارواکو څخه غوښتنه ده څونه چې جر کیږي دا پیښه هر اړخیز تحقیقات باید وسی.
د کندهار د بشری حقوقو خپلواک کمیسون دغه پیښه غندلې او په دې برخه کې د عدالت غوښتنه کړې. د دغه کمیسون د ملکی وګړو د خوندیتوب د څانګې مشر نعمت الله حسنی ازادي راډیو ته وویل چې دولت تجر تر ژره د پیښه عاملان ونیسي او قانوني چلند یې ورسره وکړي.
د افغانستان د بشر حقوقو کمیسون دغسې پیښه ته په کتو سره ډېر خوشحالي څرګندوي. د افغانستان بشر حقوقو کمیسون دریځ دا دی چې دغسې قضایي عاملین ونیول سي او د عدالت منګول ته وسپارل سي او په کل کې حکومت مکلف دی تر څو لومړی کې د خپل ولس او د خپل خلکو ژوند یو ښه مسؤلیت یا خوندیتوب برابر کړي او ورسره که چیرې دغسې قضایي پیښیږي او مسؤله ګڼه کیږي چې د دې داسې قضایاو عاملین د قانون منګول ته وسپاري.
په کندهار کې له کلونو راهیسې مرموزې وژنې کیږي خو دا لومړی ځل دی چې په مرموز ډول د یوې وژل شوې ښځې مړۍ په داسې حال کې موندل شوی چې نه یې کورنۍ او نه هم قاتلان معلوم شوي.
او د کندهار پولیس هم لا بریالي شوی نه دي چې د دې ښځې قاتلان ومومي. لبلې خو د کورنۍ چارو وزارت وایي د کابل ښار په یوه واټ کې د دونجونو د وهلو عامل د تحقیق لپاره حاضر کړی دی. د ټولنیزو شبکو په هغو تصویرونو کې چې په شخصي درشي کې یو کس لیدل کیږي چې دوی نجونې د دوو پولیسو او عامو خلکو په مخ کې وهي. د کورنۍ چارو د وزارت ویاند وایي دغه دوه پولیس هم احضار شوي دي. د موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د کابل ښار په یو واټ کې د دوم جنو د وهلو ډبولو خبر په ډیرو رسنیو کې خپور شو او په ټولنیزو شبکو کې غبرګونونه راوپارول. په دغه تصویر کې لیدل کیږي چې په ملکی لباس کې یو کس دوه جنې د دوو پولیسو او عامو خلکو په مخ کې ډبوي. خو د کورنیو چارو د وزارت ویاند ویلي چې د دغه پیښې اصلي عامل پیژندل شوی او تحقیق ته حاضر کړای شوی دی. د دا هم موبایل هغه دوه پولیس چې د پیښې په ځای کې حاضر وو او په ویډیو کې تصویرونه لیدل کیږي د پښتنې لپاره احضار شوي دي. د امنیتي چارو پوه باری آرز وایي کوم امنیتي کسان چې په سیمه کې حاضر وو مکلف وو چې پر نجونو یې د حملې مخه نیولې وای.
امنیتی ځواکونه په خاصه توګه پولیس د خپلو وظایفو د ښه سرته رسولو جوګه نه دي. بدبختانه دا په مجموع کې د وزارت داخلي د ظرفیت ډېر ټیټوالی.
په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون رئیس شهرزاد اکبر د پیښې ارزول غواړي او وایي چې د دغو دوو نجونو له یوې سره خبرې کړې دي.
لاغو سره چې مې تماس ونیول و مې ویل که چیرې دوی شکایت وکړي کمیسون حاضر دی چې پیښه ورزوي.
اغلی اکبر وایي دغه نجونو ورته ویلي چې په دې اړه به له رسنیو سره خبرې ونه کړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اوس په وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. جینس خپرونه چې د الوتکو او هوایي ځواکونو په اړه معلومات خپروي په خپله وی پاڼه کې د افغانستان هوایي ځواک ته د څلور نورو جنگي الوتکو د سپارلو په اړه لیکنه خپره کړې ده. دا برازیلی الوتکې ای نهویش سوپر توکانو نومیږي چې وروستۍ جوپه یې تېره اونۍ د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د افغانستان هوایي ځواک ته وسپارل شوه. د جینز ورځپاڼې له مخې له دې الوتکو څخه افغان هوایي ځواک له 2016 میلادي کال راهیسې کار اخلي او تر اوسه پورې یو شمېر نورې لا د امریکا په ویرجینیا کې د هوایي ځواک په اډه کې دي چې وروسته به د افغان هوایي ځواک لپاره کابل ته ولېږل شي. جینز لیکلي چې د راتلونکي 2021 میلادي کال په فبروري کې به امریکا افغان هوایي ځواک ته شپږ نورې سوپر توکانو الوتکې وسپاري. د مس په نوم د ښځو ځانګړي مجلې په ملګرو ملتو کې د افغانستان د دایمي استازي عادلې راس عکس خپور کړی او د ښځو په چارو کې د ملګرو ملتو په کمیسون کې افغانستان ته د چوکۍ د ورکړې په اړه لیکلي چې دا د افغانستان په تاریخ کې لومړی ځل دی چې دا چوکۍ ګټي. مس وایي افغانستان ته د دې چوکۍ د ورکولو لپاره تر ټولو ډېرې رای ورکړل شوې. مس دا چوکۍ په تیرو دوو لسیزو کې د ګڼو لاسته راوړنو ترڅنګ د افغان شزو یو بریا بلل ده او لیکلی دی چې له غواښونو زورونو او حملو سره سره افغان شزو د ولسمشې ملي شورا او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې لګډون رانی ولې په ولسی جرګه او ولایتي شوراګانو کې د چوکیو ترګټلو پوری ګڼ پرمختګونه کړی دي. د مس په باور افغان شزو سختې هڅې کړي او زده کړې کړي چې په سیاسي او اجتماعي ډګرونو کې ښه موقف ومومي. د ملګرو ملتونو د شزو په کمیسون کې افغانستان په داسې وخت کې چوکۍ ګټلې چې په قطر کې د افغانانو ترمنځ خبرې روانې دي. د مس مجلې په نظر له همدې کبله همدا چوکۍ اهمیت لري. د افغانستان د سولې په خبرو کې د شزو د حقونو مسأله د دواړو خواوو د بحث یو مهمه موضوع ګڼل کیږي، ځکه چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په مهال ښځې له تعلیم او کاره منع کړې وې. په اورزګان کې چې هر وخت ورڅخه د جګړو راپورونه ورکول کیږي، دا ور د سولې د پارک د جوړېدو راپور لرو. د 2 میلیون افغانۍ په لګښت په دغه پارک د یو کال په موده کې د ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې جوړ شي. له هغه ځای د شریف الله شرافت راپور واوري.
د ځوانانو لپاره د سولې په نوم دغه پارک د ترینکوټ ښار جنوب لوري ته د اورزګان او قندار ترمنځ د لوی لارې ترڅنګ جوړیږي. د ترینکوټ ښاروال نعمت الله بختیار د یاد پارک د بنسټ د ډبري د شودلو پر مهال ویل چې دغه پارک د 2 میلیون افغانۍ فرضښت جوړیږي.
مجموعي بودیجه 2 میلیون افغانۍ تقریبا د یادې پروژې به تر 14 کال تر اخیره پورې یادې پروژه په مکمل ډول به کارونه تکمیل سي. یادې فیس خپل د رسابي جمهور په رسابي جمهور د خاص وزارت مالیه ته هدایت کړی دی غیر مشروط بودیجه.
د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد ویل چې دغه پارک ته ځکه د سولې نومور کړي چې افغانستان اوس په اساس وخت کې دی او ډیر افغانان هیله لري چې افغانستان ته به سول راسي. د ترینکوټ خلک او ځوانان هم د یادې پروژې په پلي کولو سره خوشکاري. د دغه ولایت دوه مخکښ مدني فعالینو سیمه الله ممنون او نصیب الله سعادت ازادي راډیو ته داسې ویل.
خدای پاک دې دغه پروژې د سولې په پار کې چې نن د دې پلیکېږي د سولې په لامه کې خدای دې نور پروزګان کې ولایت کې سولې راوړي، بل خصوص په ټول افغانستان کې.
خدای دې دغه پیغام چې د سولې تر عنوان لاندې دی یا د سولې باغ دی او ټول افغانان سولې ته ترجیح دي او بهترین پیغام مقابل لوري ته.
تا اورزګان ولایت کې اوس مهال یوازې یو تفریحي پارک شتون لري چې هغه هم ډیر کوچنی دی او سہولتونه پکې کم دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
وسم یو نړیواله موضوع. د بلاروس پولیسو په پلازمینه منسکي سلګونه شزینه اعتراض کوونکې نیولې دي. په دغه شهر کې پرون زرګونه شزو لاریون وکړه او د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو د استعفا غوښتنه وکړه. تفصیل اسدالله لودین وړاندې کوي.
په منسک کې زرګونه خزو لاریون وکړ او د لاند وخت لپاره یې د مظاهرې ضد پولیسو سره چلارې بند کړې وه، شخړه وکړه. پرون شنبه دغلته پولیسو چې تور رنګ یونیفورم اغوستی وو په بیړه سلګونه خزي د پولیسو موټرو ته پورته کړې. خزو سره او سپین رنګي بیرغونه لیږدول. دا هغه بیرغونه دي چې د دولت د مخالفت په سمبول بدل شوي او ګرځېدلې منه شوي دي. خزو دا چغې وهلې چې له یاده بهونه باسي او بخنه بهونه کړي. دا د خزو تازه مظاهره وه. دغه خزو د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو د استعفا غوښتنه کوله، هغه چې له 26 کلونو راهیسې په واک کې دی. دغه مظاهره وروسته له هغه پیل شوې چې بلاروس کې د اگست د 9 په ټاکنو کې ځايي کمیسیون الکساندر لوکاشینکا د شپږم ځل لپاره بریالی اعلان کړ. د لوکاشینکا مخالفان او لویدیز هیوادونه د بلاروس ټاکنې له درغلیو ډکې بولي. د راپورونو له مخې د مظاهرو له پایله تر اوسه زرګونه کسان نیول شوي او وهل ډبول شوي دي. د اپوزیسیون نږدې ټول کلیدي مشران د هیواد پرېښودو ته اړ شوي او یا نیول شوي. د تېرې اونۍ د شنبې په ورځ هم سلګونه ښځو په منسک کې مظاهره وکړه او له پولیسو سره یې شخړه وکړه. د بلاروس د دولت سیاسي مخالفان تر ډیره ښځې دي. په دوی کې د ولسمشرۍ ټاکنو نماینده سویتلانا تیخانوفسکایا او د همغږۍ شورا غړي لکه ماریا کالسنیکاوا او لیلیا اولاسوا هم شامل دي. تیخانوفسکایا ګاونډي هیواد لیتوانیا ته پناه وړې. د بلاروس کې د ښځو له پرونۍ مظاهرې مخکې د خپل هیواد ښځې وستایلې او هغوی زړورې وبللې. دی ویلی دغه خځه لګواخونو او فشارونو سره سره مظاهرو ته دوام ورکوي.
اوس هم ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم د تساواتل شمیرې له لارې رارسېدلي. اسماعیل دانش له ننګرهاره لیکي، د مذاکراتو له دواړو خواوو غواړو چې د سولې خبرې ژر پیل کړي او د سولې خوب مو رښتیا کړي. شفیع الله ساروان چې زما غونې څاروانې تخلص دی، د هلمند څخه لیکي، د سولې روانو خبرو ته هیلمند یو. فضل کریم درویش له پکتیا څخه لیکي، سوله مو ارمان دی، الله دې نور هیواد ته سوله راولي. او د نورستان څخه له واما ولسوالۍ څخه قاري محمد مدني، هدفي وژنې جنګي جنایت بللی او د انساني کرامت خلاف کار بللی. له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو، 8:30 شوې. دا هم د دې سات لنډ خبرونه. د پکتیکا په جانخیل ولسوالۍ کې د ماین چاودنې 40 تنه چې اکثره یې ښځې او ماشومان دي ټپیان کړي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي د تاوتریخوالي زیاتېدل په قطر کې د سولې خبرې زیانمنولی شي. امنیتي چارواکي وایي په کابل کې د هدفي وژنو د پلانولو یو مرکز کشف کړی او له منځه وړی دی. د پکتیا والی محمد علیم فدایی وایي د دې ولایت د ولایتي شورا د مرستیال په وژنه کې وسلوال طالبان لاس لري. د کرنې وزارت وایي سږ کال په افغانستان کې د انارو حاصلات د تیرو کلونو په پرتله زیات شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو په یو اړخیز ډول د ایران پر ضد ملګرو ملتو ټول بندیزونه ولګول. په ایران کې د بشري حقونو بندي ملاتړي نسرین ستوده د زړه په ناروغۍ بستر شوې ده. د روسیې سیاسي مخالف الکسی ناولنی ویلي له مسمومیدو وروسته د رغېدو لارې معلومه شوې، خو زیاته کړې ده چې ډیر وخت به ونیسي. او د بلاروس پولیسو په پلازمینه منځ کې سلګونه ښځې د اعتراض پر مهال نیولې دي. سمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له د ماښام تر او په منځنۍ څپه 12 پښنی وی او یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.5 څپاوري. د روانې خبرونه په دوام کې 2:19 پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی خو مخې تر حقیقت څه دی تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. په یوې بلې خبرونه کې موزه همایون هیواد په خدمت کې يم. دا ونې د سولې په روانه پروسه کې د ځوانانو په وړاندې خبرې کوو. آیا په دې پروسه کې د ځوانانو غوښتنو ته پام شوی؟
هغه ډول چې هیلوه د مذاکرات په میز کې ځوانانو ته توجه نه کړای شو.
د سولې سيزوله جګړو ورسته د ځوانانو ترمنځ شته او قضیه او فاصله څنګه ختمېدلی شي؟
مهم هم دغه ده چې بل سره کینی واوري وزغمي یو بل سره ومني
او خپل ځوانان د سولې او امن دراتک په برخه کې څه کولای شي.
زموږ ځوانان هم کولای شي چې مثبت فکرونه رامنځته کړي.
لهار البشت
امریکا او طالبانو د سولې لتړون ورسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ هم د بین الافغاني خبرو لپاره پلاوی ټاکل شوی او د دواړو خو تخنیکی او داړي کوټیمونه اوس د مذاکرات لپاره د یو میکانیزم په جوړولو کار کوي. خو په قطر کې د افغانانو د خپل منځي خبرو سره هم حاله په افغانستان کې لا هم جګړه په شدت روانه ده او هر ورځ کورونو ته تابوتونه روان وي چې ډیر قربانیان یې ځوانان دي. خو د افغانستان د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر وایي سره له دې چې پاتېرو کلونو کې ډیر ځوانان په جګړې کې قرباني شوي، د سولې په مذاکراتو کې داسې فعال او خپلواک ځوانان نه ویني چې د دې طبقې غوښتنې هلته مطرح کړي.
دا ډیره واضح ده چې په روانه جګړه کې تر ټولو لویه قرباني ځوانان ورکوي. خو هغه ډول چې هیله وه د مذاکراتو په میز کې ځوانانو ته توجه نه کړای شو. به هغه ځوانانو ته چې د منځ خلک دي، په لوري کې نه دي، په هیڅ خوا کې نه دي، چې پر میز به د عامو افغان ځوانانو استازولی سم کړای شي، د غوی هلو ته به شي نکاس ور کړای شي. باوجود د دې یو مجبوریت ته د افغانان د یو مجبوریت ته چې او ساده خبرې روانې دي، مجبوریت ته چې وایي منو.
لیکوال عبدالحمید ظفر وایي په بین الافغانی مذاکرات کې له ناستو دوړو خو څخه د ځوانانو لوی هیله د اوربند کول دي. اوربند به سبب شي چې په دې خوره د ځوانانو وینه نور توی نه شي.
په دې شرایطو کې سي د سولې خبرې روانې دي، لومړی هغه دا سي اوربند کې دی اوربند ګټه پدی کې دا سي هغه ځوانان سالته په جنگ کې دی په کلو کې نوغي ته د زمينه برابرۍ سترغو خار تر راسي، دغه فرصت برابرۍ ځوانانو ته سترغو د افکارو تبادله یو بل ته تګ راتګ، نو دغه تګ راتګ د خپل دیوب دی بل دی زغملو زمينه برابروي. یعنی دوی وسکل سي څوک وایي مو سوله کو دا پدی معنی باندې سي هغه مشروعیت دی جنگ، هغه تقدس دی جنگ هغه لمنځي کله مون تفاهم تر رسیدو کله سمغه غتر نو جګړه د سل لپاره.
مدني فعال شکر الله لیوال وایي د کلونو جګړې ځوانان سره لري کړی او په دوی کې د یو بل په وړاندې زخم کم کړی، خو هغه زیاتوي که ځوانان یو بل له ټولو تفاوتونو سره ونه مني بیا به هم سوله یو خیال وي.
مهم همدغه ده چې یو بل سره کینی واوري وزغمي یو بل سره ومني. د مشرانو پر کچه باندې ځان نازه سره تحمل موجود دی، یو بل سره کینی خبرې سره اوري، څو جلسې متوتره شوي دي. ولې چا چې په دې خاوره کې په کلی کې په وطن کې په ولایتونو کې جنگ تو ساتري د ځوانان دی، او مهمه دغه ده چې دوی یو بل سره ومني. دلته که منل موجود نه وي بیا هم هغه د فکرونو تقابل سره منځ کې راشي، دا جنگ هیڅ وخت سره نه دریږي. جګړه سراسر تباهي ده، جګړه تاوان ده، جګړه کې وزل دي، جګړه کې د شتشته مونږ لاس اور کول دي. ځوانان باید په دې باندې فکر وکړي چې ولې موږ نور په قصد خپل کورنۍ خپل ځان خپل سیم بدبختی ته ورکو، نور موږ مشکلات را پیدا کو. اوس ډېر کورنۍ دي په دواړو خواو کې هغه د کور مشران لاس اور کړی دي، نو که چیرته سوله راسي د دغه کورنۍ ترڅو بل سرپرست پیدا کړي، دغه باندې کېدای شي دوه لسیزې درې لسیزې وشي، دغه بیا بې سرنوشته پاتې سول بل مشکل شو. په زرګونه په سلګونو دا رقم کورنۍ موجود دي، نو همدې له امله باید ځوانان دا سوچ ځان سره ولري د سولې خبرو په شروع کېدو سره نوره جګړه ودروي.
د عبدالحمید ظفر په وینا ځوانان چې د کومو ډلو ایډیالوژیو او فرهنګونو د حاکمولو لپاره کار کوي، د جګړې په نسبت دا کار په سوله ییزه فضا کې په ډېر ښه ډول کولای شي.
هغه څه چې تحمیلي وي هغه بقا نه لري. مثلا یو څوک خپل نظر په بل چا باندې تطبیقي په زور په جبر باندې، یعنی تاسو نظامونه وکتل په خلکو باندې په زور باندې خپل شعار تطبیقول، دوی یو نتیجه نه ورکړي. یعنی کچیرې یو څوک غواړي سی خپل تنظیم ته خپل حرکت ته خپل هغه فکر ته کار وکړي، نو هغه په سولیز فضا کې کار کولای شي، هغه په فکری لحاظ کار کولای شي. اوس مثلا تاسو وګورئ په افغانستان کې مختلف ګوندونه دي، د مختلفو فکرونو لپاره کار کوي، نو دوی کولای شي سی نسبت لغه جګړې حالات څخه په تحمیلي وي، هغه خلک منیم نه، هغه موقتی وي. کله سی نظام لړ هغه د تا کوم قانون سی په خلکو باندې به زور تطبیق کړه، هغه نس عملی کوله. مګم که چیرې ته په سولې فضا کې د خپل فکر د صحیح نشرولو په اساس باندې کې، نو هغه به عمری تاسو سره په مغه تنظیم کې ولاړی د غل پر مبارزه کوي.
د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر وایي په اوس وخت کې اړتیا ده چې ځوانان راپاڅيږي او په خکلو غړو فشار راوړي چې د افغانستان وګړه جګړه پای ته ورسوي.
دا وخت جګړه روانه ده او شدت یې اخیسته دی او ظالمانه جګړه روانه ده. نو دا وخت ټولو خلکو ته او بیا په ځانګړي ډول ځوانانو ته چې ځوانان تر نورو فعال دي، موضوعات ژر درکولای شي او ژر راولاړېدلای شي. د هیواد په ټولو سیمو کې راولاړېدل پکار دي او د دې جګړې خلاف قوي آواز پورته کول پکار دي. یعنی په کمزوري آواز په پاشلي آواز نه طالبان دا خبره اوري نه حکومت دا خبره اوري. نو ښه خبره دا ده چې یو قوي جبهه رامنځته شي او په دې کې ځوانان تر ټولو مخکښ واوسي او دوی راولاړ شي او دوی د دې جګړې خلاف د دې ناروا او ظلم خلاف آواز پورته کړي.
لیکوال او شنونکی مشتاق رحیم هم په دې باور دی چې ځوانان د سولې په برخه کې ډېر کولای شي او دا کارونه به هغه وخت لا نور هم ګټور وي چې د شبکو په چوکاټ کې وشي.
لومړی کار چې دوی کولای شي هغه دا دی چې په ټولنه کې د سولې د کلتور یا د سولېس کلتور د رواجولو لپاره کار وکړي. هغه دا چې د تاوتریخوالي ضد عامه پوهاوی زیات کړي، د زور زیاتی په ځای د خبرو اترو مباحثې او د منطق د رواجولو لپاره کار وکړي. د دې ترڅنګ ځوانان شبکې جوړېږي، لاسونه سره ورکي او په ګډه باندې سره کېني او دغه اوسنی ناورین څخه د وتلو لپاره مشورې کی نظریات سره راټول کی، بیا د خپل شبکې سره لا وغځي او د خپل نظریات او مشورې هغه سیاسيونو ته چې د پالیسی په کچه په ستراتیژیک کچه باندې پریکړې کوي هغه ته ورسي، هغه دې ته اړباسي. دریم قدم دا چې د جګړې کم لاټړی شي د هغه په ضد باندې عامه ذهنیت جوړ کی ترسو هغه اړباسي چې هغه د جګړې څخه منی او د سولې خواته راوګرځي. د دې ترڅنګ ز فکر کوم چې د ټولنیزو جوړښتونو د بیا رغونې لپاره د ولسونو ترمنځ کومه کرکه پیدا شوه د داخله منځ وړلو لپاره ناشته جوړ کی موبایل مباحثی جوړی کی جرګی جوړی کی د تیل لارې ز فکر کوم افغانی ټولنه را روان پنځل سکاله ډیر جدي کار ته ضرورت لري چې دلته د سولې فرهنګ مونږ ترویج کو دلته مات ټولنیز جوړښتونه بیرته سره کوشیر کو بیرته را جوړ کو
پتاندې څنګه خبرونه کې د ځوانانو پستونزو
بشواجه د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوه اپلیکیشنونه جوړ کړي
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د 1 شنبه ورځې د سهار د 2 بجو په خبرونه کې خبريږي دا چې د سولې په پروسه کې ځوانانو ته څومره ونډه ورکړل شوې له جګړې وروسته د ځوانانو ترمنځ شته عقدې او فاصلې څنګه ختمېدلی شي او خپل ځوانان د سولې او امن د راتګ په برخه کې څه کولی شي په همدې اړه مو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو معینیت د پالیسۍ له رئیس حضرت الله شریفي سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم شریفی صاحب د سولې خبرې روانې دي خو په دغه پروسه کې د ځوانانو ونډه څنګه ارزوي
د سولې په پروسه کې ځوانان ته ونډه ورکول سوې ده ولې زموږ غوښتنه ده چې دا ونډه زیاته سي دغه جنگ چې دغه اکثریت ځوانان دي ځوانان قرباني زیاته ورکوي نو باید ځوانان ته زیاته ونډه ورکړل سي
د ځینو ځوانانو خبره ده هم د چ مثال په دغه پروسه کې هغه ځوانان چې ډیر فعال دي خبره کولای شي هغه نه دي تللي یعنی هغه ته وخت نه دی ورکړل شوی پر ځای هغه کسان تللي چې هغه مثال د سیاسي ډلو سره یا له سیاستوالو سره اړیکې لري د هغه خپلوان دي
دا هم باید موږ ونه وایو چې حتمانه باید عمر د 30 تر 15 کالو پورې موږ ډیر رهبران لرو چې د هغه فکرونه ځوان دي دوی ټول د ځوانانو لپاره کار کوي او د ځوانانو د خیرازۍ لپاره کار کوي په ټوله کې باید هدف دا نه چې باید حتماً د دوه عمر تر د 30 تر 35 پورې بلکې هر هغه څوک چې د ځوان د پرمختګ لپاره فکر لري د ادارات د ځوانولو لپاره فکر لري دغه ډول ځوانان باید ګډون وکړي په دکشته د پوسنی ایت کې ډیر تکړه تکړه ځوانان استعمال دوی خبرې د څور ازي واوریدلې ولې مخکې د دنه چې د ځوانان لا شي دوی زمونږ سره مشورې کړې دي مونږ نور ځوانان ورته ټول کړي د ځوانانو نظریات دوی واغستل څو څو ځلې مونږ د جناب ناد ریسپ سره د سولې وزارت سره د مدني ټولن سره د دوی منسجم انسجامنګ را منسته کې بیلارد دوی غوښتنې مونږ د مذاکره کون کې حیات سره مونږ د موضوعات شریک کړو په د باندې کار شوه دی ولی دا ډیره مشکله چې ټول ځوانان لړسي دوی د ځوانانو نظریات غستري مونږ یو دولس ماده یې سپری کړل لیک دوی ته ورکړ د سولې پاړوند ځوانانو کوم غوښتنې چوي ترڅو د ځوانانو اولویتونه په پام کې ونیسي
په دې دومره وخت جنگ کې ځوانان او په دې خپل وخت یې کچلې یو بل کرک وکړل یو بل سره وجنګیدل او حتی د یو بل وړه خبره هم نشوي زغملای ځینې کسان په دې خاطر مو وجل چې د دوی غونډې فکر نه درلود اوس چې دغه پروسه روانه ده څنګه کېدل شي دغه کرک کې وقدې چې جګړې د ځوانانو په زړونو کې رامنځته کړي دا ورکه شي او دوی د یو بل تر څنګ کېني یو بل واوري او سره له فکری مخالفتونو یو بل ومني
څو برنامه چې مونږ پر لار هم لرو ولې غوښتنه مو ده چې هدون او مدني ټولنې مونږ سره مرسته وکړي دا ما په هاوی برنامه چې دیو بل څخه سالم درک نه لرو سالم شناخت نه درلودل دي کچيري سالم درک یو بل څخه ولرو د ام په هاوی برنامه جوړ کړو د دوی ترمنځ د تجربو د شریکولو پروګرامونه د مشایره کانفرنسونو سیمینارونو پر لارو چو ان شاء الله موږ په راتلونکي کې د تاریخوالي څخه یو پاکه جامع ولرو
یعنی سوله باید په زړونو او ذهنونو کې هم وشي خو خپل ځوانان څه کولای شي اوس دغه پروسه روانه ده دوی که په کلي کې دي که په ښار کې دي څه کولای شي د دوی مسؤلیت څه ده په دې برخه کې
په ټولنه کې غټ مسؤلیت ځوانانو دی د سولې په پروسه کې دوی ډیر څه کولای شي د مثال په ډول د سولې په پروسه کې دوی د سولې پیغام رسولای شي ځوانان چې د پیغام پر رسولو کې مرسته کولای شي مثلا نو ګوري د نور نړۍ ځوانان اغوی که هر مسئله په دغه کې راځي هغه مثبت طرف باندې هر ورځ په سوشل میډیا کې پوسټ کوي زموږ ځوانان هم کولای شي چې مثبت پوسټونه وکړي مثبت فکرونه رامنځته کړي مثبت فعالیتونه وکړي تر څو موږ خټول نه ولرو
ترنو ورېدونکو دا واد دیونې د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه تر بلې ونې خو وخت ولري
ها
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه امید ظهیر معلم او تاسې حقیقت څه دی خبرونه اوري. ښکاري چې افغانستان یو ځل بیا د کورونا وبا له ګواښ سره مخامخ دی، خو آیا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د دې وبا د مخنیوي لپاره بیا څه تدابیر لري؟ هغه اندېښنې چې له کبله یې شاید یو ځل بیا افغانستان د دې ویروس له ګواښ سره مخامخ شي څه دي؟ پر همدې موضوعاتو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له ویاند ډاکټر اکمل سمسور صاحب سره خبرې اترې کوو. ډاکټر صاحب، خره غلاس خبرونې ته اجازه راکړئ چې زه ورسره پوښتنه یو ځای وکړم. په افغانستان کې د کورونا وبا دویم د بیا ځلی راتګ ګواښ څومره جدي دی؟
زه سلامونه وړاندې کوم اوریدونکو ته. فعلاً د کورونا د دویمې څپې احتمال زیات دی. نورو ملکونو کې که موږ وګورو هلته وخته نه شروع شوې ده، او د دې احتمال شته چې په ژمي یا مني کې په افغانستان کې کله چې هوا سړه شي کېدای شي دویمه څپه په افغانستان کې هم احتمال شته. که احتیاط ونه شي دویمه څپه په افغانستان کې هم شروع شي.
کومې اندېښنې دي حداقل چې دا ګواښ رامنځته کړی دی چې شاید افغانستان دغه نیټه چې تاسو یاده کړ چې منه یا هم ژمي کې یو ځل بیا د وبا له ګواښ سره مخ شي؟
خو یو لوی اندېښنه دا ده کله چې هوا سړه شي، د هوا د سړېدو سره د ویروس خپرېدو احتمال هم زیاتېږي، ولې ویروس ډېر خپرېږي. دویم په سړه هوا کې چونکې مونږ په ګرمو خونو کې ډېر تعداد خلک په ګرمو خونو کې را یو ځای کېږي، نو کله چې د خلکو یعنی زیات تعداد خلک په لږ کمه فاصله کې یو بل سره نږدې ډېر مدت لپاره ژوند کول شروع کړي، نو دام د ویروس انتشار زیاتوي. نو او بل خبره دا ده، بل یو علت چې په ژمي کې معمولا په افغانستان کې په ښارونو کې هوا ډېره ککړه وي، او ککړه هوا د انسانانو تنفسي سیستم له مشکل سره مخامخ وي، او دغه مشکلات د کورونا په موجودیت کې بیا یو یره یا اندېښنه موجوده ده چې کېدای شي ډېر خلک هغه امراض یا مرض د کووید 19 په ډېرو خلکو کې شدت زیات شي. او اخیری خبره دا ده چې د کورونا ترڅنګ معمولا په منی او ژمي کې یو بل ویروس چې د انفلوئنزا یا د ریزش ویروس ته هغه راځي، نو د ککړې هوا، د یخې هوا، د انفلوئنزا ویروس د موجودیت، او د خلکو په یو ګرمه خونه کې یو ځای کېناستل، پاسېدل، ډوډۍ خوړل، دا ټول هغه عوامل دي چې
یو در ټول لوی ګاښ تجمع یا راټولېدنه ده چې په ډیری هیوادونو کې مخنیوی کیږي. بدبختانه باید ووایم چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت که څه هم د محدودیتونو سره کرکټ ته اجازه ورکړه چې په افغانستان کې لیګ ترسره شي، مګر هغه شرایط چې تاسې وړاندوینه ورته کړې وه په نظر کې ونه نیول شول. یوازې د چهارشنبې په ورځ چې د دې لویې پایلو به وه، تاسې ولیدل چې زرګونه تنه بېل دي چې واټن په نظر کې ونیسي، ماسک واچوي، سره نږدې وو. فکر نه کوئ چې دغه ګواښ خپل یو ډول لاره ورته د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم برابر کړ؟
په د افغانستان عامې روغتیا کومې سپارښتنې چې د کرکټ بورډ سره شریکې کړې وي، او یو طرزالعمل چې کرکټ بورډ د افغانستان د عامې روغتیا سره شریک کړی وو، په هغې کې دا بیخي واضح لیکل شوي وو چې ټولې لوبې چې کېږي هغه به په سټیډیم کې هېڅ لیدونکي پکې موجود نه وي، یعنی په میدان کې به لیدونکي نه راځي، صرف لوبغاړي به وي، او هغه لوبغاړي به هم داسې وي چې څوک اراض علائم پیدا کوي چې ټولو معاینات به کېږي، او هغه لوبغاړي چې ټیسټ یا معاینه یې د کورونا مثبت وي هغه به په لوبه کې شرکت نه کوي. نو د دې دغه سپارښتنو په پام کې نیولو سره بیا مې روغتیا وزارت کرکټ بورډ ته اجازه ورکړه چې دې لوبې شروع کړي. نو کله چې اوس هغې سپارښتنو ته مونږ پاملرنه نه کوو، دا به د دې باعث شي چې کېدای شي مونږ منی او ژمي ته انتظار ونه کړو، لږ نه مخکې دویمه څپه شروع شي او د ویروس خپرېدل زیات شي. هر هغه بې احتیاطي چې مونږ کوو چې هلته له لسو یا له لسو نه زیات تنان را یوځای کېږي، د ویروس خپرېدل په داسې دي کې چې لس یا له لسو نه زیات تنان سره را یوځای شي ډېر زیاتېږي، او د دویمې څپې پایلې دو احتمال نورم زیات وي.
په داسې حال کې چې ټولې وړاندوینې موجودې دي، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د فوټبال لیګ ته هم اجازه ورکړې ده. خپله د افغانستان د عامې روغتیا سرپرست وزیر ولاړه دغه لیګ پرانیسته، او تاسو خپله ولیدل په هماغه سیمه کې چې لیګ پرانیسته د لسونه نه بلکې د شلو نه زیات نفر سره په هماغه یو ځای کې راټول شوي وو. آیا افغانان یو خارق العاده موجود دی چې فکر کوي په دغه وایروس به ککړ نه شي او بیا خپله د روغتیا وزیر هم ورزی داسې یوې سیمې ته
د سپورت اجازه د دې لپاره ورکړل شوه چې مونږه د زمینه مخ کې باید چې سپورت زیات کی، هر کله چې ورزش کوو ورزش د انسان معافیت جګوي، او د روغتیا وزارت پالیسی دا ده چې د دې لپاره چې واکسین د ویروس لپاره تر اوسه نه ده جوړ شوی، نو راځئ چې د انسانانو معافیت قوي کړو. او کله چې مونږ د معافیت خبره کوو، یعنی د دفاعي سیستم د انسان خبره کوو، هغه انسانان چې روزمره سپورت کوي د هغو معافیت قوي وي. د همدې دپاره ډېر توجه په دې وشوه چې کرکټ ته مې اجازه ورکړل شي په خاصو شرایطو کې، او فوټبال ته مې اجازه ورکړل شي په خاصو شرایطو کې، ترڅو د سپورت کولو فرهنګ په افغانستان کې رواج شي، او له ژمنې نه مخکې زموږ وطنوال په سپورت وکړي، نو دفاعي سیستم به یې قوي وي. او خدای نخواسته که چېرته په ژمي کې د ویروس خپرېدل زیات شي، نو د قوي دفاعي سیستم سره به دا به د دې ویروس په مقابل کې یعنی مبارزه وکړي، او بیا به ډېر خلک شدیده مریض نه شي.
ډاکټر صاحب، هغه مهال چې په افغانستان کې په ورځني ډول د کورونا پیښې له 200 نه شمیر ډېر و، د مړینې کچا په ورځني ډول باندې کمه وه، اما اوس چې د پیښو د ثبت شمیر کم دی، د مړینو کچه ډیره شوې. زه تاسو ته د چهارشنبې ورځ یادولی شم چې نږدې لس تنه په 24 ساعتونو کې مړه شوي وو. دلیل یې څه شی کېدای شي؟
زمونږ اوس وګورو، د مونږ روزمره پیښې کمیږي او د مړینې کچه هم په کمېدو ده. تېر څلور هفتو کې زه تاسو ته ووایم چې د مونږ درې دېرشمه، څلور دېرشمه، پنځه دېرشمه او شپږ دېرشمه هفته کېږي، نو په دې کې د مونږ د مثبتو پیښو تعداد هم په کمېدو دی. اگر چې په شپږ دېرشمه هفته کې د مونږ د مثبتو پیښو تعداد زیات شوی ده، مګر د مړینو کچه که وګورو، په څلور دېرشمه، درې دېرشمه هفته کې ولس و، په څلور دېرشمه هفته کې هم ولس دی، یا پنځه دېرشمه هفته کې مونږ اووه تنان درلودل، په شپږ دېرشمه هفته کې چې دی یوولس تنان شول. نو دلته زمونږ لږ ګره اضافه کېږي، او تېرې چهارشنبې ته چې تاسو ذکر وکړو، هغه داسې شوي وو چې په افغان جاپان کې هغه کسانو چې خپل ټیسټونه کړي وو او ټیسټونه مثبت وو، نو د مونږ د وزارت په طرفه یو ټیم تللی وو چې هلته وګوري چې څومره ډیټا، یا هغه کسانو چې د هغو سرنوشت تر اوسه نه دی معلوم چې آیا دا خلک رغېدلي دي، مړه شوي دي، څنګه شوي دي، په سیستم کې راجستر شوي وو. نو بیا کله چې دا دوسیاګانې وکتلې، په هغې کې اته داسې تنان پیدا شول چې هغه پخوا مړه شوي وو، مګر د هماغه څوک د ډیټا یا د ارقامو مسول وو، هغه په خپل وخت سره دغه اتو نفرو راپور نه و ورتړی، نو دغه حیات کې تللی وو، دغه اتو نفر یې پیدا کړل. نو دا ځکه په چهارشنبې په ورځ باندې راپور ورکړل شو. اوس فعلاً که مونږ شفقانو ته وګورو، شفقانو کې د عاجل وارډ کې تنان یعنی یا نشته یا ډېر کم دي، او هغه عاجل وارډ کې چې کوم مریضان دي ډېر وخیم نه دي. دا په دې معنی چې د هغو د مړه کېدو احتمال ډېر کم ده، حالت یې ښه ده. انشاءالله یو څو ورځې په عاجل کې تېرې شي، بېرته به ښه شي او بیا به خپلو کورو ته لاړ شي. نو فعلاً اوس د مړو شمېر په راکمېدو ده که له تېر وضعیت سره مقایسه کړو، مګر د چهارشنبې چې تاسو خبره کوئ دا واقعیت ده. دغه اته مړي چې کابل نه راپور شوي وو، دا زاړه وو خو نو راپور شوي، نو دا یې ځکه د تېرې چهارشنبې په ورځ راپور ورکړ.
ډاکټر صاحب، د عامې روغتیا وزارت یو مسؤلیت دا هم لري چې ټولو ادارو ته د هر کار د پیلو اغندېښنو مسله هم وروښیي. تاسې لوړ تحصیلاتو ته اجازه ورکړه، عالي تحصیلاتو ته چې کار پیل کړي، اما په وروستیو کې به خبر یاستئ چې تنها په یو ولایت کې 25 محصلین کرونا نیولي دي په یوه ټولګي نه. فکر نه کوئ چې دلته مسؤلیتونه بیرته ورګرځي د عامې روغتیا وزارت ته، چې شاید د سلا په برخه کې یا د مشورې په برخه کې یا د اجازې په برخه کې دقیق فکر نه وي شوی؟
یعنی دقیق فکر شوی ده. مونږ کله چې تحصیلات عالی وزارت سره د معرف وزارت سره یو ځای کېناستو، طرحه جوړه شوه، طرحه د افغانستان کابینې ته لاړه. د کابینې د اجازې نه بعد مکتبونه شروع شول او پانتونونه شروع شول. نو وزارت خپل پیشنهادات شریک کړي دي، وزارتي کمیټه جوړې کړې دي او د نظارتي کمیټې مسلسل د پوهنتونونو نه او د مکتبونو نه لیدنه کوي ترڅو هغه شرایط چې کوم ذکر شوي دي دواړو وزارتونو کې موافقه کړې ده یا درې واړو وزارتونو کې موافقه کړې ده دا په مکتبونو پوهنتونونو کې عملي شي. مګر دا باید چې یاد ولرو چې موږ په بحران کې یو، په بعضې پوهنتونونو کې څنګه چې د تاسو د غور ذکر وکړو په غور کې ډېر تنان په کورونا باندې مبتلا شوي وو، څلور اویا تنانو نه موږ معاینات واخیستل، ډېر مثبت وو الحمدلله، اوس هغه په کورو کې دي، یعنی وضعیت یې ښه دی. مګر دا په دې معنی لري چې امکان دی نورو پوهنتونو ته راشي. د دنیا په کچه که وګورو په ټول دنیا کې یولس سوه او نوي پوهنتونونو کې د کورونا، موږ وایو چې په یولس سوه نوي پوهنتونونو کې شاګردان په کورونا مصابه شوي دي او تقریبا اته اتیا زره شاګردان یا محصلین په ټول دنیا کې په کورونا په پوهنتون کې داخله کې مبتلا شوي دي. د افغانستان کې یو ډېر تنان مبتلا شوي دي، مګر دا مبتلا کېدل په دې معنا لري چې موږ باید چې نور هم احتیاط وکړو او سپید پارښتنو ته پاملرنه وکړو چې څو دغه پوهنتون ته تلل، مکتب ته تلل، دا همداسې ادامه پیدا کړي، دا بند نه شي، احتیاطه مو نه کړو. خدای نخواسته د کورونا مثبتې واقعات زیات شول، کووید مریضان زیات شول، یا وزارت صحت عامه او دولت مجبوره ده چې محدودیتونه زیات کړي، مکتب بند کړي، پوهنتون بند کړي. نو دا د موږ د خپل احتیاط پورې اړه لري که چېرته ماسک واچوو، لاسونه ومینځو، خپل واټن وساتو، نو بیا دا امکان لري چې کرار کرار زموږ ژوند بېرته د عادي حالت ته ولاړ شي. او که چېرته احتیاط ونه کړو
نور بیا وزارت ڈاکٹر اکمل سمسور صاحب لتا سڈیرا مننا
خوب زلونو ٹکور دے پا حجرہ کے دا سے کرم ٹنگ ٹکور دے پا حجرہ کے دا سے کرم ٹنگ ٹکور دے پا حجرہ کے دا دا خوب زلونو ٹکور دے پا حجرہ کے بیا دا خوب زلونو ٹکور دے پا حجرہ کے پہجر کے فرق دخانو نو کرنیشتا پہجر کے فرق دخانو نو کرنیشتا ہر سڑے د سڑی رور دے پہجر کے ہر سڑے د سڑی رور دے پہجر کے دس گرم ٹنگ ٹکور دے پہجر کے دس گرم ٹنگ ٹکور دے پا حجرا کے بیا دا خوب زڑنو ٹکور دے پا حجرا کے بیا دا خوب زڑنو ٹکور دے پا حجرا کے تماشا کڑا اس دام لو چو جتی تماشا کڑا
بل داستا د مینی اور دے پا حجرہ کے بل داستا د مینی اور دے پا حجرہ کے داس گرم ٹنگ ٹکور دے پا حجرہ کے داس گرم ٹنگ ٹکور دے پا حجرہ کے یاد خوبصورت نو ٹکور دے پا حجرہ کے یاد خوبصورت نو ٹکور دے پا حجرہ کے